سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ خلک آزادۍ رادیو نورې اوس د آزادۍ رادیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري. دا مخام لشبګو د سارتش بګو په لاندو په منځني صفه د لشبګ نیوي او د سار لشبګو د مخام تر شپګو په منځني صفه د لاندو صفه د نسي وشاو 15 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیدا وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د وی افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بل شوی انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کارنګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړې دی چې د دې ویډیو له خبرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پرې وست. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسموینه کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیر اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړې هم باس کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره د زده کړو او کار د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوی دی چې د کتنه په کوم په دې اړه باندې چې د کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دی راغلي. خود طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت پرون په بیان کې ویل ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی. هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلې دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګزند اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوی. او د اسرایلو جنگیال وټوکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایی حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند د المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات منخه شوې دي. د اسرایلو د پوز ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو الذي بمباري ورس مخ کې حوثي اغیارو د پلو ټالوتو کو په وسیله په طالبيب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې و. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. کابل اوسیدونکو سږ کال د کانکور د ازموینې اول نمره اعلان شوې ده. دغه خپل احساسات موږ سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیندې ده؟ زه مې زړه کې چې خطر دی چې دا زه یم.
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیاتر کړو. د افغانستان په ختیس کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کورنر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کورنر کې سیزل او هغه قتل شوی.
د چې کورنر ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم بر سره تفصیلي راپور واوري چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالبه هم شته. ملتیا مخاړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د څورلس و دریم لمریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کړي دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 395.1 نمره په لرلو د کابل ته په هنزي ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوښتې خود طالبانو له حکومت غوړي چې د جنونو په وړاندې هم د سکرو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو دریم نمره اعلان شو. دو نمبر سے لانس نو دا ول نمبر سے کلین نی نید جس میں ازر کی سے خطور تیشت سے دا زیما بیس کلا نو اعلان کن ڈیر دے ائے جانی او دی خوشال غلط کیما
د 1303 نمبر اس کال د کانکور از مینه دو هم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت سیدون کید 1350.1 نمبر تر لاس کړي او دیم نمبر شفیع الله نظامی د فرا ولایت سیدون کی 1350.25 نمبر تر لاس کړي دي. د طالبان حکومت د وړو سکرو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000 او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حق دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول مو به هم خپل فایلو ته پتا مو چې چیرته بریالي سویو سموک راتلون کې څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړی وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان کې درس خود را بخونن، نتونستان کې د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنۍ دو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سکال کانکور ازمینی عمومي اول نمره اعلان شو. یتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي د بریالي شوی. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلانې ده، دو نمره سه اعلان سه، نو د اول نمره سه کله اعلانې ده د سمې زړه کې چې خطور تېشته سه دا زه یم یا سه کله نو اعلانې کنو ډېر دی هیجاني او ډېر خوشاله حالت کې وم. کورنۍ مې که زه وایم نو د مانه زیات کورنۍ مې خوشاله ده، ځکه د همدې کورنۍ وه سما سره یې زحمتونه کول، همدې کورنۍ زه حمایت کولم، بس د همدې کورنۍ او د استادانو برکت مې اوسېما د مقام لاسته راوړ.
کله مو فکر کړی و چې یو وخت ښایي د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شي؟
بلې، هو، د ما هدف هم همدا و. ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګ نوره مې په هدف کې وه، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کاوه. ما دې سمته باندې ولېو تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم، ما سمارټ فون نه استعمالو، فقط ما خپل هدف ټاکلو، ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانين اصول ملرل او ما اوس ترتلم او درس مې وایم.
په تاسو کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلودل چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري، خو د هیواد انجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي. نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لار ورته وباسي، هغه څه رقمي باید زمونږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د وروستي پښتنې په توګه قدرت او وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي. نو ځوانان به ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم بشته کار وکړي، کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي. باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره تل خان و چې زموږ خبریال سنا ککړ سره یې د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پاتریونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د څلور سیاسي او درسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر آزاد کړي. بلخو درسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته نور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت اداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې الکتر لګا درسنۍ دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر وی ساعتونو بندي کړل سوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل سوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لوري د نیول کېدو راپورونه خبره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تیرې وی اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړې خبر پانه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پانه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبريالانو آزادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤل حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټول اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبر اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشردوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو نه توانېده. خو د ښاغلي بشردوست له واټس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یو ځي پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واکې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وژلو په اړه ادعاوې، ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بولخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افه دجمن ندی او مون پری باور و نکلو. بل باید در نریوال طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و پر خیط خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی در دندو لعملنه بلکه پر نورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن حدیتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دی. همداشي به احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړې مشي په دې اړه نور جزئیات لته سیوره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندای چې له یمن څخه پر دې هوا توغول شوی او شند کړای دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سر سمندرګي پر غاړه د اسرائیل د پراته ښار ایلیات پر لورې ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوسی اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای د بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحه په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنت په یو بیان کې ویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حمله وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نخښه شو. په دې حمله کې چې پړای حوثي اغیان ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي اغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایی برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و ما ولسوالی ته ورشو چې په دغه ولسوالی کې تیر شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه خزي د وژل ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپین کړی دی. خوند ورته وژلې او د ماشومان ورته ټپین کړی دی. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د نورستان و ما ولسوالی روند کوردر دره کې تیر شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د میرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیندي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په یو دیرشتمه ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوې دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګا شپه د 12 بجې ټیم کې د خلک داخل دي او چاخوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلا د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا یو بجې او څلور دقیقو باندې اسدآباد روغتون کې ساور کړی دی. کلی خوډیر بره ده. خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هغه د کور کې ده، ښکته وړل نه وه نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلن دپاره بستر ده، یو ډز لګېدلی ده ورونونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره دا لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي.
لومړی ځل دا چې کوردر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر، ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي، ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنیو د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Я бы спал, но сегодня приезжал к вам, но было вас еще. Я бы не осуждал. باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بلکلسوالي کې خپل ټول مالونه للاس برکل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړان په نوم منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله سوار کې نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي نوشته باید الحمدلله معلومات وو چې دا چې اسلام در امه تسوله
خلکو ډیر معلومات سپد سوي دي پدې کې د خلکو د اغاستو نیسوله نو پدې په مرستر حکومت ډیر هم کار کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د مواني ولعمله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمیر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورسره تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوې به لمنځ ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه هم
زمونږ ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت لا سکی ته بازار نه او د میوه د زیرمه کول لپاره سړی خونی نه
توازمن د
موږ د فابریکو له خوندار سره کومه چې داخله وطن شبر زمان از نه
حمایت شي.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خور او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکیو او ان ډول پاسلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانې دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د مینیمه کې اومه ورځ تر لرو خطر غوړه.